تاسو مشال ریډیو ته ورځي استه پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سعودي زه بوريوال کاکړ مو په دې وخت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او تبصرې د خبرو د مشال ریډیو د 19 خبرونه هم د دې غړي برخه دي خو تر هر څه وړاندې باید د 7 خبرونو ورو چې احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم نن په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د سرپناه د منصوبې پرانیسته وکړه. د خبر پر دغه حکومت د راتلونکو 5 کلونو لپاره خپل تعلیمي تګلار اعلان کړ او امریکا د هغه ایراني فعال مړینه غندلې ده چې په جیل کې د څه مودې راهیسې د لوږې پر هړتال. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د شیلټر هومز یا سرپناه په نوم د منصوبې پرانیسته وکړه. نوموړي دا پرانیستنه په پېښور ته د خپلې دورې پر مهال وکړه. دغه سرپناه کې به سلګونو کسانو ته د ځای برابرولو اسانتیاوي. د سوشل ویلفیر یو چارواکي نیاز احمد مشال رادیو ته وویل چې په پېښور کې پر 400 روډ کو هارت روډ او جی ټي روډ د ګاډو او اډو سره نږدې 4 نور داسې پناه ځایونه جوړ کړل شوي دي او دا ځایونه له وړاندې څخه موجود په سرکاري ودانیو کې جوړ دي. په دې ځایونو کې به د شپې تېرولو تر څنګ د خوراک او طبي سهولتونه هم موجود وي. وزیر اعظم به نن په ګورنر هاوس پېښور کې د پښتونخوا د کابینې د غونډې مشري هم کوي او د دغه صوبې د سرکاري محکمو د تیرو 100 ورځو د پلان جاج به هم اخلي. خبر پر دغه حکومت پریکړه کړې ده چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 15,000 استادان او 2,000 څارونکي په کار وګماري. دا خبر د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیا الله بنگش پرون د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. نوموړي د حکومت د تعلیمي پلان په اړه وویل
ته انیشلی مو 10,000 سکولونه په ټارګټ کړی دي پرایمری لیول کې بیا د سیکنډری لیول کې یو خو 500,000 سیټینګ کیپاسټي زیاتو د 65,000 مزید د ټیچرانو کمې ده اوب پر کو او 7,000 مو سکول لیډرز خلو لګي د پر سړی ته مدرسې سکولونه ورکو صاحب د درو سکولونو هغه پراپر طریقې سره مانیټرینګ کوي.
زیولا بنګ زیاته کړي چې په قبایلي ضلعو کې د 14,000 سکولونو د بیا رغونې او معیار ښه کولو لپاره له نړیوال مرستندوی ادارو څخه مرستې هم ترلاسه کوي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د سینټ سیفران کمیټې په غونډه کې د تعلیمي حالت په اړه د بحث پر مهال دا خبره وشوه چې په قبایلي سیمو کې دا وخت 80% سکولونه بند او په ځانګړې توګه د نجونو تعلیم تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له وجې کډسو کډوالو حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته د سنول لپاره د اقدامات وکړي او په بکخیلو کیم کې د لمیشت کډوالو سره لجمن سره سم مالی مرستې وکړي. پرون دوه کډوالو یو جرګې پېښور پریس کلب کې تر وی خبري غونډې ورسته مشال رډي ته وویل چې دا کډوال د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته کډسي ول خو اوس د بنو په بکخیلو کیم کې میشتي. د جرګې مشر غلام خان وویل چې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د دسمبر پر 6 به احتجاج کوي.
بکاخیل کمتا 2175 خاندانی نه روغلی دي. هر څو خاندانی نه داسې دي چې هغه دا 12,000 روپۍ چې کومه حکومت پاکستان میشته اعلان کړی دي هغه پیسې دوی ته نه ملاوي دي. د شین فونډ په میرل تحصیل کې د شبې سره د علاقه کې د غزې سره په غاړي علاقه دو تر اوسه پرې خلک واپس لوړ نه دی.
د شمالي وزیرستان د کډوالو د غوښتنو په اړه متعلقه ادارو او حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په کوټه کې نامعلومه کسانو د سیمې یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تر سوال دي. ځای چارواکي وايي ډاکټر ابراهیم تیر شپه لس بجې ها وخت وتر سوال سو کلیش په ماډل ټاون کې خپل شخصي روغتونه کوړه پر لاري وو. د بلوچستان ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر ابراهیم د ترڅونې پر ضد نن د کوټې په ټولو روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی او د خپل راتلونکو تګلاري پاړې نن د ډاکټرانو غونډه وربللې ده. خو د بلوچستان د کورنی چار وزیر سلیم کوسه پیښه غندلې او امنیتي چارواکو ته د ترڅوسوي ډاکټر د مندل حکم کړی دي. د دې مخکې هم په کوټه کې ځینې ډاکټران د نامعلومه کسانو لوري ترڅول سی ول بیا ورسته د پیسو په بدل کې را خوش کړسول. د افغانستان د کونړ ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په وزي عملیات کې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو شل غړي وژل سوي دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن مشال لړی ته ویل چې دا وسلوال تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل سول. مصمم زیاتوي په دغه عملیات کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وشته خو کره شمیر یې نه دی معلوم. اخوا به د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر مازدیګر د شاجوی ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې د هارون په نوم د طالبانو قمندان له خپلو درو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو. د زابل امنیه قمندان سمنوال محمد مصطفی معیار نن مشال لري ته ویل چې هارون د طالبانو جلاد او دولتي سرتيري او ملکی وګړي به د وژل. خبرونه له مشال رادیو خبري. امریکا د ایران د سیاسي فعال مړینه غندلې چې د نه خړولو پر هړتال وحید سیدی ناصری پر ټولنیز رسنیو د خپل لیکنو لوجه په قوم کې زندانی وو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند رابرټ پالاډینو وویل وحید ناصری چې د چهارشنبه په ورځ مړ سو ایراني انتظامی بیل جرم څلور میاشتې مخکې نیولی وو او بیا زندانی کړی وو. په بیان کې ویل شوي چې ناصری قانوني مرسته رسایي نه لرله، په غیر انساني حالاتو کې ساتل شوی وو او ورباندې ناسم تورونه لګول شوي ول چې پکې د ایران د ستر مذهبي مشر سپکاوی هم شامل وو. د ناصری خور الهی پرون د مشال رډیو ایران څنګه ته ویلو چې انتظامی دوی خبر کړل چې دغه فعال د قوم شار په روغتون کې مړ شوی دی. هغه ویل چې ورور یې د هغه د قید د ناسمو حالاتو خلاف او د قوم شار د یو سخت امنیتي زندان څخه د تهران ایوین بند ته د لیږدولو د غوښتنې لپاره د نه خوړلو هړتال کړی وو. د امریکا سینټ په یمن کې د سعودي عرب د جګړې لپاره د امریکای مرستې ختمولو د یو قرارداد ملاتړ کړی دی او د سعودي خبریال جمال خاشوقجي د وژنې تورې مخامخ د سعودي عرب پر ولی عهد محمد بن سلمان باندې پوری کړی دی. پرون په دوه ګوندیزه قرارداد کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سعودي عرب د جوړ ملاتړ پر تګلارې نیوکې وسوي. امریکایي سینیټران د قرارداد په اړه د یو څلوېښت په مقابله کې په شپږ پنځوس رای ورکولو سره وړاندیز وکړ چې امریکا باید د یمن په جګړه کې د سعودي عرب ملاتړ پرېږدي. دا لومړی وار دی چې د امریکا کانګرس د هغه ګام ملاتړ کړی دی چې د جنګي قوت د یو قانون له مخې په بهرنۍ جګړه کې ښکېلو امریکایي ځواکونو د بیرته ورغوښتو خبره سوې ده. او د فرانس کورنی چار وزیر کریستوف کاستانیر پخلی کړی چې پرون په ستارسبرګ ښار کې له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی نهه ویشت کلن تن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک سړی دی چې د ډسمبر پر یولسمه همدغه ښار ته نږدې د کریسمس په بازار کې درې کسان په ډزو ووژل. کاستانیر وویل درې پولیسانو په یوه کوڅه کې شکایت وموند او د هغه د نیولو هڅه یې وکړه، خو دغه مشکوک تن ورباندې ډزې وکړې نو ځکه پولیسو شکات وواژه. دا اوس دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلویښت روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلویښت روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور اویا روپۍ او سلویښت پیسې او په یو سل پنځه اویا روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اووه پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ. یو درهم په اووه دېرش روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په اووه دېرش روپۍ او نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په شپږ دېرش روپۍ اویا پیسې او په اووه دېرش روپۍ او اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو اویا پیسې او په یو روپۍ درې اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه څوارلس ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه دولس ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت درې او زیات نه زیات نولس، بنو کې پنځه او نولس او په کوټه کې منفي شپږ او څوارلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سبا په رسمي سفر کابل ته ځي.
دا غونډه چې کېږي کابل کې نو چینم پکې د افغانستان هم پاکستان هم مهمه خبره ده. خبره اترې ډېرې تیزی روانې دي.
په کوټه کې ناڅرګنده وسلوالو یو مشهور ډاکټر تښتولی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په راروانو پنځو کلونو کې به پنځه شپېته زره نوي استادان برتي کوي.
انیشلی مو 10000 سکولونه په ټارګټ کړی دي، ځکه پهله 10000 کوم سکولونه دي هغه سیټ کو پرایمری لیول کې بیا د سیکنډري لیول کې.
د جنوبي وزیرستان د لدا تحصیل په خانکوټ کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل سخت ټپي شوی. د شمالي وزیرستان یو شمیر به کور کړل شوی بیا وایي د میاشتنۍ مرستو بندیدو لکبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
مونږه دا تکلیف ته چې متاثرین د ډای خان نه ونڅه کوټ پر پروت دي په خیمه کې پروت دي د ایت شاینه ملوي شي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به سبا په ورځ کابل ته ځي او په افغانستان کې د سولې او قرارداد په اړه به کېدونکو دویمې درې اړخیزې غونډې کې برخه اخلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې په چټکۍ روانې دي او کابل ته د شاه محمود قریشی دا سفر مهم دی. احمد الله پرنور حال راکوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل په درې اړخیزه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د چین د بارنو چارو وزیر هم ګډون کوي او د غونډې مقصد په افغانستان کې د تلپاتې امنیت په چارو خبرې کول دي. د نوموړي وینا وه د نومبر په پیل کې شاه محمود قریشي او د چین د بارنو چارو وزیر ترمنځ په بیجنګ کې شوي ملاقات کې دواړه چارواکي په دې سره سلا شوي وو چې افغانستان کې امنیت لپاره به په ګډه سره هلې ځلې کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه په اسلام آباد کی ایوی خبری غونډه ته ویلی وو په دسمبر میاشت کې بعد درې وانو ملکونو خارجه وزیران په کابل کې رايوځي کیږي او د افغانستان په حالاتو به خبرې کوي چې په څه ډول پکې بهتري راتللې شي. په خوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وای په افغانستان کې د امنیت وضع ښه کولو لپاره د تیر څو وخت راهیسې طالبانو سره په خبرو کې تیزی راغلې ده او امریکا په شمول ټول گاونډي ملکونه غواړي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نو وړاندې څه مثبت پرمختګ وشي.
افغانستان هم پاکستان هم مهمه خبره ده، خبرې اترې ډېرې تیزی روانې دي. ما ته خو داسې ښکاري چې ټول په شمول د امریکې په دې خبره کوشش کوي چې الیکشن نه مخکې په څه طریقه طالبان او افغان حکومت په دې رضا کړي چې یا انټرم ګورنمنټ جوړ کړي یا په انټرم سیټ اپ باندې راضي شي.
د بارنو چارو وزیر په حیث شاه محمود قریشي د ستمبر په 15 خپل ډومبې سفر کابل ته کړی وو او نوموړي د افغانستان چارواکو سره دواړه خیزه اړیکو په شمول په مختلفو چارو خبرې کړې وې. د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي که پاکستان واقعا دا غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي نو بیا د شاه محمود قریشي دا دوره ډیره مهمه ده.
قریشي صاحب اوس چې دا دوره کوي افغانستان دا هم دې لړکې یو برخه ده چې موږ غواړو په افغانستان کې سوله راشي، افغانستان کې ثبات راشي. دې لړکې پاکستان هر څه چې کولی شي خو کوي او دې کې ضروري نه ده چې په هر ګام باندې مستقبل کامیابي ملاو شي. دا یو آن ګوین پروسس ده خو لویه خبره دا ده چې نیت مو څه ده. آیا نیت چې دوی په ملک ثبات راوستل دي؟ که دغه نیت دی خو زه خو دا وینم چې پرامیسر قریشي دوره چې د دې لړکې مهمه ده.
د یادونې ده چې شاه محمود قریشي په یو داسې وخت کې د کابل په سفر روان دی چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه شاه محمود قریشي او د بارانو چارو سیکرتري تهمینه جنجوه سره هم لیدلی وو او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روغه جوړه کې ورسره د پاکستان په کردار خبرې کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر شپه څرګند وسلوالو کسانو یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تښتولی دی. پر پیښه باندې نن په کوټه کې ډاکټرانو غونډه رابللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د تښتول شوي ډاکټر د راخوشي کولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
تیر شپه نږدې 10 هغه مهال د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري ډاکټر ابراهیم خلیل وتښتول سو. کله چې ډاکټر ابراهیم خلیل په یو شخصي روغتون کې د مریضانو د کتلو وروسته د کور په لور روان وو، د پیښې د اطلاع سره سم په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي وو او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یې د کوټ څخه پر وتونکو لویو لارو باندې هم د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو تر دم کړي پورې یې د ډاکټر ابراهیم خلیل په اړه څه نه دي موندلي. پر پیښه باندې د ډاکټرانو د بیلابیلو ډلو لخوا سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده او نن یې په کوټه کې یوه غونډه هم رابللې ده. په دې غونډه کې به ډاکټران د ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوش کولو په اړه پر بیلابیلو تجاویزو باندې غور کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم اللہ مندو خیل نور حال سے داسی راتا بیان کری.
جنرل باڈی میٹنگ بھی ہر ڈاکٹر رائے معلوم حکومت روز المر سر ہچ رابطہ نہ دیکھے پولیس سر بنو نن کمیٹی جوڑو نو میں پہلے پولیس سر ہم فیصل سر کوئی دا اس فیصلہ کا دا اس گور مر میٹنگ سوری ہو اس کی انا دا فیصلہ کا مر میٹنگ سوری ہو جائے بس لاغا بدا مجھے ہو جائے ہم نے کہ یہ طرح سر
بل خواته د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سلیم کوسه هم د پیش پکړه کسره غندنه کړې ده او امنیتی ساتونکو ادارو ته امر کړی دی چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوش کولو لپاره دی ټول ګامونه پورته کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول سي او د قانون په لاس کې به وي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې راتلونکي 15 کلن پلان د میډیا له غړو سره شریک کړی دی. خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش پرون په پېښور کې مشال رادیو ته وویل پر روانو 15 کلونو کې به 15,000 نور استادان برته کوي او د پخوانیو قبایلي سیمو 6,000 سکولونه به معیار به ښه کوي. نو مشال رادیو خبریال غلام باوس نور حال راکوي.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیا الله بنگش د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د روانو 15 کلونو لپاره به د تعلیم په محکمه کې 15,000 نور استادان او 2,000 نور سارونکي برتی کوي او د سکولونو د معیار ښه کولو او په سکولونو کې د زیاتو ماشومانو ځای کولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کوي.
انیشلی 10,000 سکولونه په ټارګټ کړی دي، ځکه پهله 10,000 کوم سکولونه دی ابو سیټ کو پرایمری لیول کې بیا د سیکنډری لیول کې یو خو 500,000 سیټینګ کیپاسټی زیاتو د 65,000 مزید د ټیچرانو کمې دي ابو پر کو او 7,000 مو سکول لیډرز خلو لګي اپ پر سکول لګتا مو مطلب پر سړی ته مدري سکولونه ورکو صاحب د درو سکولونو هغه پراپر طریقې سره مونیټرینګ کوي.
ضیا الله بنگش زیاته کړه چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د وړاندې نه موجود 6,000 سکولونو د معیار ښه کولو لپاره به خصوصي ګامونه پورته کوي او دې لپاره دوی د نړیوالو ادارو نه هم مرسته ترلاسه کړې ده.
سکولنا دی اور دیکھ کم سکولنا ریکنسٹرکشن ضرورت ہے ریکنسٹرکٹ کو دی پتا کروں 100 ارب روپئے کم پیکج لانچ ہو کے 18 ارب صرف دا ایجوکیشن مت کے رال ہے 7,000 کے دا مت بینیفٹ بل حاصل ہو چائنیز گورنمنٹ مسا ریکنسٹرکشن کے روان دے یو سیڈ مسا ریکنسٹرکشن کے روان دے اور جیسے نور ڈونر سم اکڑے دے دا ریکنسٹرکشن کم سکول نہ دی آپ پہلا کال کے بتاؤ سمو کو مرجا ڈسٹرکٹ دادا ریفارمز ہو
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیا الله بنگش وایي د وړاندې نه موجود سرکاري سکولونو کې به تر غرمې وروسته نور زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي او چرته چې سرکاري سکولونه نه وي هغلته کې به په پرایویټ سکولونو کې د عامو خلکو ماشومان داخلوي او پیسونه به حکومت ورکوي.
اگر کے مدا کو سمو سیکنڈ سکول شفٹ سکم دے آگا شروع کو لگا پرائمری سکول مور دیں کہ باغا پرائمری سکول ہو اور سیکنڈ کے باغا اپ گریڈ کو مغا مڈل شی اور سکم مڈل لے اور مڈل با گریڈ شی اب ہائی شی اور ہائی سکول دے با گریڈ شی اب سیکنڈری شی نو سکول منو جڑو دا کرائیٹیریا مطابق آگا 1,000 سکول میں مزید مگور سا کے منہ پل مشمان واسطو دا کم پرائیویٹ سکول ندی
یا دیدی وی چہ تعلیم دا محکمے ترسنگ دا خیبر پختونخوا نورو سرکاری محکمو ہم دا راروانو 15 کلونو لپاره خپل پلانونه جوړ کړی دي خو تر دې دمه یوازې د تعلیم محکمې خپل پلان د میډیا سره شریک کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د لدا تحصیل په خانکوټ کې پرون په مځکه کې لاندې شدل سوی بم چاودلې چې لامل یو تن وژل سوی او بل سخت ټپي سوی. د سیمې مرستیال کمشنر یوسف علي مومند مشال رډیو ته ویل د پیښې ښکار سوی دواړه ورونه دي. د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود د دې پیښې په اړه نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل لدا سیم حلال گڈنا اطلاع را رسدل دا چې 13 ورځ د خانکوټ په کلی کښې په خاورې کښې پټ بم وچاودی ده چې په نتیجه کښې یې 14 کلن 12 کلن دوو ورونو کښې یو په هغه ځای مړ او بل سخت پرارژلی شه چې حالت یې اندېښمن وښولی شوی دی. په دغه باره کښې د سولی وزیرستان اسیسټنټ کمیشنر یوسف علی مومند پیشے پخلائی پا دا رنگ وکڑ لیو
دا خان کوٹ او کلے رے دوم آئی ڈی بلاک شو نو یو پکی محمد افضل دے او یو پکی محمد زمان دے دا دورونا پشی یو پشی زخمی دے یو پشی وفات شوی دے یو چی کمو نو کم از کم دا سی 11-12 سال بو اندازہ تن ما چی کمولی دا بل با دن استر دا چی کم وفات شوی دن استر دے گا تقریباً کال دو بستری زخمی چی کمو اگر دل تا ٹانگ تا اوڑی دل تا کمپاؤن تا بیا موجو سرخ پل کسان کلو پیشاور تے یوڑو فردر دا گا ٹریٹمنٹ دا پارا
یاد دیوی چی پا دا گی رنگ بمی چاودنا دے روانے میاشتے پا پنزم نیٹھے دے تحصیل سروے کی تیارزا کلی پستر مچی خیلک شے ہم شوی وا چے پا نتیجے شے دوا درش کالن زون اختر خان یواب شا بائلہ لے او دا وقت دے ڈیر اسمیل خان پا پوزی اسپا ہسپتال کشے پکاٹ پرو دی علاج لاندے دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له شمالي وزیرستان به کور کړل سو کډوالو پرن په پېښور کې خبري غونډه کړې د هغوی ویلي چې په یو شمېر کډوالو میاشتنیو مرستې بندي سوي دي چې له کبله یې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دوی ویل که حکومت یې مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پور کړي. غلام غوث له دوی سره غږېدلې. راځئ چې رپورټ یې واورو.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ځینې بې ځایه شوي خلک لا تر دې دمه خپلو کلو ته نه دي واپس شوي او په بکاخیل کډوالو کیمپ کې پراته دي، خو هغوی ته خپلې میاشتنۍ مالي مرستې نه ورکول کېږي. دې لړ کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو د جرګې مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې دا زیات هغه خلک دي کوم چې د اپریشن په وخت افغانستان تلیو او دا محال د بنو د بکخیل کډوالو په کیم کې اوسیږي. ملک غلام خان وایي که د دې خلکو دا مسله حل نشوه نو دوی به د شلمې نیټې نه احتجاجونه پیلوي.
دا د بکاخیل کیمتا 275 خاندانونه راغلي دي. په دا کې 800 خاندانونه داسې دي چې هغه دا 12000 روپۍ چې کومه حکومت پاکستان میشته اعلان کړي دي هغه پیسې دې چانه ملاوي دي. دې سره سره زمونږ اندره چې کوم د کیم نه بهار د شنه پون خال چدای د شین پون په میرلی تحصیل کې سره د شبه سره د علاقه کې د غزه سره په غړي علاقه دو دا تقریبا تر اوسه پیر خلک واپس لوړ نه دی. دغه 13 میاشت میغه د 244 مینا کول کړی وی، خو لیکن بیا یې بدقسمت دی بیا بند کړی دی. می دا اب ڈی ایم اے او چې کیم چا بند کړی دی. اته می نن هنده دی پریس کانفرنس په ذریعہ ته څه دی میډیا په ذریعہ می دیتا دا میسج ورکوي چې غریب خالته دا دا دوباره ته به حال کو کچره به حال نکړل. میډیا د دی خلاف 20 تاریخ باندې باقاعده دلته هون دی وزیر اعظم قربانی غالا که هون درنا ورکوي داخل هغه پر ندری می چې پر دی دا مطالبه حال نه.
زین نور د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د خپل ستونزو په اړه
مانوم مسعود خان دا د مداخل سره مې تعلق تا د مایزر مونږه په بانی کې اوسېږي. مونږه دا تکلیف تا چې متاثرین د ډای خان نه ونڅه کوټ پر پروت دی په خیمه کې پروت دی د ایت شای نه ملوي شي او ځنې کسان چې دی په کرې مند اوسېږي خود کرې مخ نه ویني. خبره داستو مسجینا په تاریخ تاریخ په پلا پلا مند میشته نه رسیږي نه استوي. کلا درې میاشتې لټکو کلا څلور میاشتې لټکو هغه نه پاستا چې مود در نه اوچوي هغه نه پاستا متدای پیسې رستوي. میسج مونږه دا درخواست ده چې په دې 15 مند دا آر سړی ته د خپل میسج ولاشي که نه ولوژو مونږه به ټول د ډای خان نه د کوار نه د بنو نه دا خلک رڅي مونږه به در نه اچوي هغه پر مونږه در نه کی چې تر څه پر دا مسله ټول د حل کړی نه وي.
د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د پتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم ای د چارواکو سره مو د دې ستونزې په لړ کې د خبرو هڅه وکړه چې هغوی د دې ستونزې په اړه څه وایي، خو د هغو سره مو رابطه برابره نه شوه. خو دا متاثرین وایي که مسله یې حل نه شوه نو د دسمبر په 16 نیټه به احتجاجونه پیلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د بلوچستان حکومت وایي داسې قانوني ګامونه پورته کوي چې له مخې یې په صوبه کې د تعلیم حالت وده وکړي. دوی وایي هڅه کوي چې سکول ته نه تلونکي په لسګونو زره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او استادان دې ته اړ کړي چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه پوره کړي. د صوبې پر تعلیم نظر لرونکي وایي تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه سوي دي، خو مهمه دا ده چې د دوی په وینا پر دې عمل وسي. په دې اړه رپورټ له لنډې دمې وروسته. د بلوچستان حکومت وایي د سرکاري سکولونو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره یې د قانون مسوده تیاره کړې او له کابینې یې منظوره کړې ده. د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار محمد خان لیډي د دسمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې دوی به اوس دا مسوده اسمبلی ته وړاندې کوي چې د قانون په توګه یې منظوري ورکړل سي. له محمد خان لیډي څخه مې وپوښتل چې په دې قانوني مسوده کې څه دي؟ نو هغه وویل که دا د قانون برخه سوه نو استادان به د خپلو غوښتنو لپاره سکولونه نسی بندولای.
جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں 6 گھنٹے ان کا
استادان د شپږ ساعته ماشومان ته سبق وی او لاغي ورسته که سیاست کوي او کار سکی لار ورته خلاص ده، خو کچا سرغړونه وکړه نو دا غوی لپاره یو کال د بند سزا او 15 لک روپے جرمانه ده.
محمد خان لیډي وویل دوی هیله لري چې استادان به د راتلونکي نسل خیال وساتي او حکومت به پر دې نه مجبوره کوي چې پر ضد یې ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل دوی د داسې ګامونو پورته کولو ته ځکه اړ شوي دي چې په صوبه کې د تعلیم حالت ډیر خراب دی.
تقریباً
د وخت د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو او مدرسو کې شاوخوا 15 لکه ماشومان زده کړې کوي، خو شاوخوا 10 لکه ماشومان لا هم سکولونو ته نه ځي. موږ پوره هڅه کوو چې هغوی هم سکولونو ته راولو.
د صوبې پر تعلیمي حالت نظر لرونکي وایي داسې اعلانونه تیرو حکومتونو هم کړي وو، خو د نه عملي کېدو له کبله د صوبې د تعلیم حالت دې ځای ته رسېدلی دی. خبریال او شنونکی سید علی شاه وایي د بلوچستان د اوسنی حکومت دا اعلان د ستاینې وړ دی، خو د ده په وینا مهمه خبره دا ده چې هغوی عملي کړي او استادان سکولونو ته حاضر کړي.
کال 12 میاشتې د دوی هړتالونه یي، ایجوکیشن یي، حالانکه که ته سیلریز تنخواه به راواخې د ټیچر سیلریز چې دي هغه بهتره دي به نسبت نور محکمو، لیکن دا به یو ډېره غټه المیه ده چې دغه ټیچرس چې دي د دوی همیشه جلوسونه، جلسې، هړتالونه، بایکاټ دا شیان هم ډېر زیات وي.
سید علی شاه وویل استادان او حکومتي چارواکي په خپله پر سرکاري سکولونو باور نه لري.
د کوټي ښار په میان کې چې کوم غټ سکولونه دي د هغو ټیچرس چې کوم دي د هغو خپل بچان په دې سکولانو کې سبق نه وایي، نو د دې څخه اندازه کولای شي چې د دوی پر دې خپل سیستم باندې څومره عدم اعتماد دی. نو زما په فکر سره تر څو چې د سیکټري تعلیم، د وزیر تعلیم د دې بچان سرکاري سکولونو ته نشي ولاړ، نو زما په فکر سره صورتحال نشي برابرېدلی.
د وزیر اعلی سلاکار محمد خان لیډي وویل دوی هوډ کړی دی چې په خپله 15 کلنه دوره کې به د صوبې د سرکاري سکولونو حالت ښه کوي چې ماشومانو ته پکې معیاري زده کړې ورکړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي هغه او علي وزیر پارلمان ته پوځ یا استخباراتي ادارو نه بلکې د خپلو سیمو خلکو د ووټونو له لارې رسېدل دي. محسن داوړ سره پرون په اسلام آباد کې احمد الله مرکه کړي او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان څو ورځې وړاندې تور پورې کړی و چې داوړ او علي وزیر د پوځ په مرسته پارلمان ته رسېدل دي. داوړ په دې اړه وایي
اسفندیار ولی خان صاحب زموږ ډیر محترم مشر دی، خو باید چې د وزیرستان د خلکو د جذباتو، د احساساتو او د هغې د منډیټ احترام کړی وی. هغه چې کوم الزام لګولی دی نو هغې باره کې به زه دا ووایم چې د پاکستان په تاریخ کې د فوج برخلاف چې کومه سخته بیانیه مونږه استعمال کړې ده، زما په نظر کې په دومره سخت ټکو کې تر اوسه پر پاکستان کې چا نه ده استعمال کړې. اوس په هغې کې بیا دا الزام لګول چې مثال د هغې په مرسته باندې راغلی د الیکشن په کمپین دوران کې چې موږ ته کوم تکلیفونه، کوم مشکلات موږ مخامخ شو، هر قسمه هر باغی استعمال کړه، ما د مصلحت نه کار نه دی اخیستی. بعض خلکو د الیکشنو لپاره ډېر غټ غټ مصلحت کړي دي، خپل نظریه، خپل مفکوره قربان کړي ده.
لکه تاسو دا ویل غواړئ چې ان پی چې کومه د غیر مصلحت نه کار اخیستی؟
زه چاته ګوته نه نیسم. زما په خیال اولس چې کوم دی هغه ډېر بهترین جج دی. خو دا به زه ضرور وایم چې عمدغه مشر و چې د الیکشن نه یو څو ورځې مخکې دا خبره کړې وه چې کوم خلک د ادارو مخالفت کوي نو مونږ دغې مرسته دغې سره چرته هم نشو ودرېدلی. نو په هغه ټایم کې ما د ادارو مخالفت کولو زما سره اختلاف په دې وجه و، او نن زه عمدغه ادارو په مرسته باندې راغلی یم. نو لکه دا تضاد دی په دې سټېټمنټ کې.
سوابي جلسې وروسته ستاسو نومونه په ای سي ایل کې واچولی شو، بیا پرون شیری مزاري دا خبره وکړه چې نه ای سي ایل نه د دې نومونه ایستلی شوي دي، تاسو دوبۍ تللو ته پرې نه ښودلی شوي، نو څه وایي چې دا څه حالات روان دي ستاسو په خلاف؟
دا خو چې د لومړنۍ ورځ زندګي سره روانه ده. مونږ چې د پي ټي ایم د جوړښت نه پس د صوبې نه بار وتو، دوره مې شروع کړه، جنوبي پښتونخوا ته مونږ لاړو، نه پار دی کې به مونږ باندې فایرونه کټ شو. سوای د یو دوه خارونه چې کوم خار ته مونږ تللي یو اف آی آر درج دی، نیول هم پکې شوي دي، وهل ټکول هم پکې شوي دي. نو دا سړ لومړنۍ ځل نه دی. هغه دې ځل دې داسې کار کړی دی چې دې د قانون سره ټګي شروع کړې ده. ای سي ایل یو داسې شی دی چې دغه قانوني چې کوم پریکوزیټس دي هغه جزئیات چې ته پوره کوي نو لږ آسان کار نه دی. دی اوس یو بل لسټ راویس چې هغه ته پی این آی ایل وایي. پرون چې کوم سټینډینګ کمیټې میټینګ و د سینټ د هیومن رائټس، نو هغه کې مونږ تاسو کوه کم ایڈیشنل انٹیریئر سیکرٹری راغله اون سیده دی لیگل سیټس ده نو هغه سره بیا میس جواب نو خبرال پیر پور سنټ چکم سټینډینګ کمیټي دا بشری حقوق غی چیرمن هغه بیا راغختی دی ڈی جی ایف ای ایم راغخته ده او دا پختونخوا پولیس مشر ایم راغخته ده په دې خبره چلکا د دې ایکسپلینیشن تو شو چې لیست قانوني سیاست ده ولې دا نمونه دی په لیست کې اچولې
موسن صاحب یو پختنه دالرم د پی ټی ایم جلسو کې خطا سوچ کم خوانی فاټا حالات چ بیانوي اوس دته د پارلمان یو سټیج ملاو شو رالی په پارلمان کې هم دغه ایشوز اوچتوي لګیاي نو دا سی وی نه ای چې لکه لګیا د ساسو دغه مسلې چې کمی دی هغه د حل کېدو طرف ته روان دي
زمونږ باندې کار خدا دې چې فشار واچو پر اسات باندې د هر طرف نه دا ډیر اوږد مزل دی په وخت په اخلي خدا دې چې یو مزل شروع شو مونږ خپل مرام ته کله رسو د دینه ز سن نشم ویلې خو بهر مزل شروع شوه دې لمنه ګام مونږ پورته کړی دې مونږ امید دې ان شاء الله چې خاور حق مونږ ټو
بشري حقوقو په حق له بچوې ټوله فاټا او خصوصا بیا په شمالي وزیرستان کې دغه نه سرغړونه کیږي
بشري حقوقو التا احتساب شوه هم دې پټه راټاتو دلته ترګره یو دومره هولړه دور تر شوه دې خلک کې وجل شوی دي
تاسو مشال رادیو ته غوږی یاست په پښتونخوا کې د مارس پښندرنی بجې سوي دي احمد شاه زمید خبرونه لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پېښور کې د بیکور خلکو لپاره د شیلټر هومز یا سرپناه په نوم د مسوی پرانیست وکړ. نو موږ دا پرانیستن پېښور ته د خپل دورې پر مهال وکړ. په دې سرپناه کې به سلګونو کسانو ته د استوګنې ځای برابرول کیږي. د خبر پر مهال حکومت پریکړه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 15,000 استادان او 2000 څارونکي په کار وګماري. د خبر د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیا الله بنگش پرون د صوبې کابینت تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له وجې کډسو کډوالو حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمه ته د دوی د ستنولو لپاره اقدامات وکړي او په بکخیل کیمپ کې د لمیشتو کډوالو سره لجمنې سره سم مالی مرستې وکړي. پرون د کډوالو ویجرګي پېښور پریس کلب کې غونډه هم کړې وه. په کوټ کې نامعلومه کسان د سیمې مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تشتولې دي. ځای چارواکي وایي ډاکټر ابراهیم تیر شپه 10 بجې هغه وخت وترستول سو کله چې په ماډل ټاون کې له یو شخصي روغتون کور ته پر لارې د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه ویل دي چې که ابراهیم شیخ په 48 ساعتونو کې خوشی نه کړ سو نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي. د افغانستان د کنر ولایت په شلتن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو شل غړي وژل شوي دي. او خبر د زابل ولایت امنیتي چارواکي چې پر مازګر د شاجي ولسوالۍ په کجیرخیل سیمه کې د هارون پنوم د طالبانو قومندان لخپل درو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو. او امریکا د ایران د هغه سیاسي فعال مړینه غندلې چې د نخړولو پر هټال وحید سیدی ناصری په ټونیز رسنیو د خپل کم لوجي په قوم کې زندانی و. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ فالادینو ویل وحید ناصری د چهارشنبه په ورځ مرسو ایراني انتظامی به له څه جرمه څلور میاشتې مخکې نیولې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د نورو دونکو احمد شاه زمي درته د خبرونو لړۍ وړاندې کړه. اوس هم تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه ورورولي په تکراری توګه خبرو. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې روس د مزکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې له شپاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایي او آسیایي هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینه ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونو بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 144 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلی چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادۍ مسلمانان دي. په نورو مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادۍ شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمېر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته مونږ خپل د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی کې مونږ جماعت لرو او ځای کې مونږ د جمعې او د اختر مونځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او فاتحې ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي. مولوی عنایت الله زیاته کړی چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلی وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یقین په خدای وکړه چې دا خبره بېخي نه شته، هسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نه شته.
فاروق فردا وایي له تیرو څه کم 3 لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وایي روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادۍ باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دو ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی، د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زره لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږ کال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلی.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوت دی. په دې معنی چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولې په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خورد کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کال کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړې توګه په پلازمېنه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 12.5 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته 4 لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې دي جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وایي دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکري ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال لا 25 کالو په روس کې میشته دی. په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسي تشریح کوي.
ماسکو په خار کې پر رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوی مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه مسئله دي د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې، موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده سرته رسو.
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونځ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې د اختر لمونځ هم کاوه نو زموږ افغانانو خاصتا پښتنو یو عنعنه درلوده چې وروسته به ډول راواخېسته او د ملي اتن به یې شروع کړ. په دې اتن کې به اکثره روسانو موږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زموږ په مراسمو کې نه تنها موږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم موږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا وویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده، د پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي دیزونه یا سیاسي خاخې لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګډو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څوک غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده. کېدای شي چې تیرا شي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتانه ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خو افراد ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه ویلي دي، بیرته تللي دي، دغه ډاکران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او دا په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکی شکل باندې اخیستی وي او دی مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچیرې خوابدې وسره عفو یې کی، ځکه چې عفو خدای پاک خوښ ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یې احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې موږ د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هیوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم که د ټوپک ځای ونیسي زه فکر کوم زغم هم منځ ته راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواده یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی زموږ په ملک کې.
مولوی عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
کچه تم غزغم نہ کار واخلو پر مختک زمنگ پر نصیب دے منگا بید قلار قلار قدم واخلو یو ناصف منگا بید غون کو اوسیل بینلو او جامع دو پار بید منگا خو فیشر وروزو او جامع دو پار بید منڈی وو ہو دخپل دوستان دو پار او کم دے کچو وسی و غزے کا محول جوڑ کو دخپل ٹولین دو پار خدمت کو
د خبرونی ګډونوال وویل ناپوهی او بی علمی د پښتنو په ټولنه کې ډېری ستونزې زیږوي او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډېره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونی اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست درنوردونکو او سم تاسو ته مشال ریڈیو بل خبرونه پام کوه وړاندې کوو د دې خبرونه کوربه امان الله نصر دی.
السلام علیکم گران خپل ماضی حال او سباون ته غته پغاخ چرتونو او سوچونو فکرونو زنګول او ریدونکو ستاسو د فکرونو په کشتۍ او د چرتونو پرې ری کی راټوب شو ګورګین چې زمانه مرچکه بولی او نازدانه پستکه بولی. بلکل چې یوې خوا ته ګرانی شي بلې خوا ته مفلسی شي او بلې خوا ته بیکاری شي نو په داسې حال کې ظاهره ده چې انسان په خیالونو او چرتونو خپل سات ګیروي او چې په دغو چرتونو او خیالونو کې څوک داسې را الویږي لکه دا وخت چې زه نو داسې معلومیږي لکه د چایو په ډکه پیاله کې چې مچ را ارتاو شي ټول موډ خراب او تراب شي ځکه نو ستاسو د بیرته په دې خیالي کشتۍ او چرتي ریړۍ د کینولو د پاره ما را وړي دي څو داسې خبرونه چې یو ځل به له ډېرې خوشحالۍ نه جمپ کوي او جمپ به هم داسې جمپ کوي لکه د غریب سړي ماشومان چې د سرمایدارانو په سپرینګي کټ جمپونه وایي. او کنه خبر داده چه دالران را روان دی که عرب ده که عجم که یورپ ده که پچم که روس ده که چین زمون وزیر بریازم کچکول پلاس کی گرزی او په هر ایواد کی دا پوزیشن داسی غیبتونه کوی لکه انگور د خواخی او تربر د تربر. اوس د دې غیبتونو او کرپشنونو د خبرېدو وروسته که عربیان دي که عجمیان که روسیان دي که چینایان حیران هم دي او پریشان هم ځکه چې د ملک ناپرسان مثال اوس د هغه پیمنتي دی چې پور علی خو واپسوي نه او یا بیا د هغه پوډري دی چې د کور برتنی او پیزار یې لا هم خرڅ کړي دي ځکه نو چې پور ورکولو والا دی هغوی هم په شش او پنج کې دي او که پور غوښتلو والا دی هغه خو په افت او اشت کې دي. خو تاسي په نو او دا کې مه کېږئ پریشانه کېږئ مه او هغه کس ته رښتیا هم پریشانی نه ده پکار چې پور یې د سلو نه تیر شوی وي او بیا چې کم کوم داسې ښه وزیر اعظمان ولري لکه مونږ هغوی ته خو پریشانی بالکل نه ده پکار کله شرق وی کله غرب څه نه څه به خامخا راوړي، دوی به یې هم خوري او مونږ به یې هم چټو. نن به خېټه مړوو او د سبا خو هسې هم زموږ د هر څه الله مالک دی. که شریفانان دي هغوی هم وایي الله مالک دی، که رشوت خوران دي هغوی هم وایي الله مالک دی، که وزیران دي هغوی هم دغه وایي، او د فقیرانو خو دی چې دی الله مالک. نور خو نور، غله هم چې غلا وکي چې خلاص شي هغه هم وایي الله مالک دی، وبه مو بخي، او چې ونیول شي نو هم وایي چې الله مالک دی، خلاص به مو کي. او دغه رنګ یو غل دا وخت د توتکو سره له سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن نه نیغ په نیغ را روان دی. الله دې فضل وکي. وایه ورې
یاره دا میک خوم دی او شپږ زرو روپو خو ښکاري. وا سل لوکسه میک دی، دا سل لیټسټ سپیکران پراته دي، دا خو په شپېته زرو روپۍ خامخاوي. او تبله هم پرته ده، باجا با ویب دا خو
دا څه کوې خوار مشه؟ مونږ ته دلته سټوډیو ته راغوښتې وې د مرکې دپاره، او تا ټوله د سټوډیو سامان ټول کړی دی. دا خو ښه شو چې زه راغلم، کنه تا خو زمونږ کور سپېره کړی و.
توتکو ولې راغلې؟ وای غوټه ورکه خوله پر پټه، خوله بنده کا، خرڅوم یې زه ګټه نیمه نیمه، ففټي ففټي. آو
څه مطلب ففټي ففټي؟
اورېدلی دي نه دي چې وایي مالې سرکار دلې بیرېم، مالې بیمار دلی ډاکټر بیرم، زه بیا دا وایم مال رادیو دلی بیرم توتکو.
یو یو خانه دی خراب مشا، دا سرکاری ریډیو او ٹی وی خونه دی چې مالک نه لري، ولی مو په محقق صاحب وحی اٹکوي.
محقق صاحب
د روپے روپے حساب کوي، یوه روپے په امبور نتر نه بیلیږي.
اوه بخنه غواړم بخنه غواړم، دغه دی سامان دی بیرته یې واله، بس دا زما صادر بیرته ځینې راکه، کوم هغه په کار دی هغه موالی. تاسو خو تر موږ له پتراټ یاست، دا خو هغه مثال دی. وای وزیر راغلو فقیر یې وشکولو.
وزیر فقیر څنګه وشکولو؟
کمال کې ته خدا حیران شولې، لکه ما چې واجب خبره وکړله. دا ملک ناپرسان دی، که د ټیکس پیسې دي، که د امداد، که د زکات پیسې دي، که د خیرات، ټولې د غریبانو نه کټ کیږي. ګیس ګران، بجلی ګرانه، پیټرول ګران، ډیزل ګران، غوښه ګرانه، سبزی ګران، اینڈ دیس از نوی ملک ناپرسان.
او هو ته دارا تو اے چې ته داغلا ولی کوي.
تو تکو غل نه ما، حالات او واقعیات غل را نه جوړ کړلو.
حالات او واقعیات به څنګه غل در نه جوړ کړلو؟
دا د نن لس کال وړاندې یو ډیر دردناک او هیبتناک ستوري د تو تکو. یو ورځ د یو نړېدلي دیوال څنګ ته وږی تږی ناستم. سلور پنځه ورځې مې د روټې شکل نه ولیدلې، بس د دې روټې په چرتو کې ناستم چې له یوې خوانه مې د کړک 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 غږ تر غوږو شو. غوږونه مې جګ جګ ودرېدل. ما وی شنګوله کوي که نه وي د الله ستا په غربت او صداقت رحم راغلو، او دغه چرګوړی د هغه صبر انعام درکړلو چې تا د څلورو پنځو ورځو نه کړی دی. بس مرغ مې مسلم کړلو.
مسلم کړلو څه مطلب؟
مسلمان مې کړلو، مطلب درې تکبیرې مې پی وویل، د الله نوم مې پی واخیستو، حلال مې کړلو.
یو یو د غلا په چرګوړي دي د الله نامه څنګه واخیستا؟
یاره چپ شه، غصه راځي. دا په ملک ناپرسان کې چې د شپې ټوله غله د غلا په پیسو روشونه کبابونه سجی او بریانیانې خوري، ټوله بسم الله نه وای؟ ما هم دغسې تکبیر وویلو. اورېدلی دي نه دي چې بسم الله خټکی غلا؟ ما وی چې برکت پکې راشي. ظالمې، ما د دې څلور ورځو د شمیانه پس یو چرګوړی غلا کړو، څه ګناه وشوه؟ او خلک چې دا د یو اویا کالو نه انسانان د کوټو او حیوانان د بوټو سره اړب کوي، هغوی ته خو نو څوک نه وای. د جهاز غله، د موټر غله، د خزانو سمندرونو غله آزاد ګرځي، او ما چې یو چرګوړی غلا کفر شو، اسمان را ایله شو، قیامت راغلو.
نه نه زه بخنه غواړم، زه خپل سوال بیرته اخلم. ته مخته سټوري کش کړه.
سټوري به زه څه کش کړم توتکو؟ کش خو هغوی زه کړم.
چا؟ څوک؟
د چرګوړي مالک، نور څوک؟
څنګه؟
د چرګوړي مالک سره د خپلې قبیلې را ورسېدو. بس د چا سره ډبرې وې، د چا سره سوټۍ و، د چا سره توتک و، د چا سره توپک و. تا ته خو معلومه ده چې په جلا او ګیراو کې مونږ څومره اکسپرټ شو. په وهلو وهلو یې د نداف تلتک رانه جوړ کړلو. په ټوله بدن کې مې داسې کوبې راوختلې لکه کدو او ټیپر.
وای وای، دا خو ډېره د افسوس خبره ده.
د افسوس خبره دا نه ده توتکو، د افسوس خبره خو دا وه چې وهل ما وخوړل او مرغې مسلم دوی وخوړلو. زه یې ورکړم پولیسو ته په لاس. ته یقین وکړه توتکو، د جای واردات نه واله بیا تر پولیس سټېشن پورې، بیا پولیسو داسې مرمت را وکړلو چې نه کېنستی شوم نه پرېوتی شوم. ټوله شپه مې په ولاړو تېره کړله.
نه نو پولیسو په دې ووایلې چې تا غلا ولي کړې ده.
نه نه، پولیسو په دې نه ووایلم چې تا غلا ولي کړې ده، هغوی په دې ووایلم چې دومره لوی سړی او دومره وړوکې غلا دې کړې ده.
وای 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 زما خدایه، نو بیا؟
بیا یې نو راته ویل چې الکا دوې لارې دي ستا مخې ته.
دوې لارې؟ هغه بیا کومې وې؟
وای یوه لاره خو ډېره شناخته ده، او هغه دا چې د تیر کال ټوله غلاوې ستا په کاته کې فیټ کو، پرچه کټ کو، تا به عدالت ته په لاس ورکو چې درې ځلې د پانسۍ او اته شپېته کاله جیل درکي. ما وې مای باپ قربان دي شما، دا څه وایې؟ دا لاره خو مې بیخي نه شوه خوښه. هغه دویمه لاره راوښیه. وای دویمه لاره دا ده چې له ننه پشته به چرګان نه غلا کوي. ما وی زما د بیبی د نیا د کاکا د چاچا د ماما د ټولو توبه د کبیا زغلا وکمه. وای نه 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 بچیا، دا چا درته وی چې غلا به نه کوي؟ د چرګوړي غلا به نه کوي.
یو یو، نو د چی غلا به کوي؟
د سانډه غلا به کوي. خرم صحیح دی، چمړی هم په ښه قیمت خرڅېږي او غوښه یې هم. البته وای که خمیخه غلا کی، نو سو ورځې به پی ففتی ففتی وي او بعد کې قیمت ففتی ففتی.
یو یو یو، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما وینه صاحبه، ما تر ننه غلا نه ده کړې. بیا یې ویل ښه سوچ پې وکړه، په دویمه لاره کې پی هم شته او پیسې هم. په اوله لاره کې درې ځله پانسۍ او اته شپېته کاله جیل. په ژوند به دې د جیل هغه دوه دوه انچه سپږې خوري، او د مرګه پسته به د کین مناکین نه اوږده اوږده سوالو ته جوابونه ورکوي.
نو بیا تاسو فیصله وکړه؟
ظاهره ده چې دا ژوندی یم، نو خو دا دویمه لاره مې ورسره ومنله.
نو ته اوس غلا کوې؟
نه نه مړې، دماغ مې خراب دی. وہ زمانہ گیا جب شنکو فاقیہ کرتا تھا، اس میں شکر دے خپل گینگ جوڑ کھڑے دے، دا خار مشہور مشہور او تجربہ کار ڈاکو گان ٹول پاگ گینگ کی راسر دی، دوئے گٹی ما خامی راوڑی او ففٹی ففٹی.
نو ولی اگر دا پولیس ففٹی ففٹی؟
پولیس د پولیس وختونه لاړو، اوس زمونږ لاینونه لوړ فیټ دی.
لوړ؟ دا لوړ بیا څوک دی؟
څو ځلې مې درته ویلي دي توتکو چې د لوړو په کارو او د بجلۍ په تارو کار ملره ملره کنی، اوس به مونږ هم لوړ واستوې.
نه ته شرمېږې نه چې غلاوي کوې؟
ای توتکو دا زړې خبرې پرېږده، بس زمونږ گینګ ته راشه، تنخوا به دې په جیب کې بچت شي او هر څه به خیر خیریت شي.
یو یو، هغه څنګه؟
زه چې غل نه وم، د بجلی بیل به مې جمع کوی، په کتار کې به ولاړومه، د ګیس بیل به مې جمع کولو خوارو زار به ومه، د کور سودا به مې راوړله هوا زار به ومه. اوس د بجلی میټر بند دی، د ګیس میټر مې اډوشتې نه، دکاندار ته پرچی ور ولېږم. دومره شریف سړی دی، د کور سودا کور ته راورسوي. هو راشه زمونږ گینګ ته، د رپورټرې نه به ډایرکټره او د ډایرکټرې نه به منیسټره شي. هو پنځه ګوتې به دې په غوړو کې وي او سر به دې په کړایۍ کې وي که نه؟ هو پام کوه، پام کوه.